درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو دا پروګرام مو هلمند ته ځانګړی دی خو مخکې تر دې چې ولایت په ولایت خبرونه پیل کړو د دې سات خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړی دی
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شاه ظفر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپلې کړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. د خبرونو تفصیل په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شاه ظفر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپلې کړي. ښاغلی ویلسن دغه غوښتنه نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومتولۍ د دوام یوه بڼه نه وه. ویلسن زیاته کړې چې د دې ډلې لخوا مخکیني سرپرې کول او اوسني بریدونه او هدفي وژنې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سورې ویل لري. خاغلی ویلسن وایي موږ له طالبانو غواړو چې سوله غوره کړي. امریکا د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره یو تړون په دې نیت وکړ چې دا ډله له جګړې لاس واخلي او د افغانستان له حکومت سره د سولې لارې خپلې کړي. خو په دې وروستیو کې د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالي د سولې هڅې تر ډېره پکې کړي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې مشري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهیي غړی هند کوي او هغه د افغانستان د حکومت ناروی او استونیا په غوښتنه رابلل شوي د طالبانو لخوا پر زیات شوي تاوتریخوالي بحث وشي. وسلوالو طالبانو چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو راهیسې حملو ته زور ورکړی، د دې هېواد ډېرې سیمې لاندې کړي او د جګړو لمنې د هرات، لښکرګاه او کندهار په ګډون یو شمېر لویو ښارونو پورې غځولې ده. رویترز خبری آژانس د طالبانو درې قمندانانو ویلي چې اوس دې ډلې د کلیوالي سیمو پر ځای خپله ستراتیژي د ښارونو پر نیولو متمرکز کړې ده. اروپایي ټولنې هم پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی وغنده او په دې هېواد کې د یوه پراخ او تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب وایي هېواد به ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه:
Anyone that's helped the UK government, we've already
یقیناً هر چا چې د برتانیا له حکومت سره مرسته کړې وي، موږ تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د برتانیا له حکومت سره کار کړی او د هغوی کورنۍ ته اجازه ورکړې چې د هیواد ته ورسي. موږ به دغه پروسې ته دوام ورکړو تر څو دا مسله یقیني کړو چې د پور پرې کولو پر رڼا کې په دغه پروسه کې شفقت او نور شفاف معیارونه په پام کې ونیول سي او د هغو چې موږ ته وفادار پاتې سوي او پر ځان یې لوی خطرونه منلي حق ادا سي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم د بریتانیا تر څنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم له دې هېواده د یو شمېر افغانانو چې له دغو ځواکونو یا د دې هیوادونو له حکومتونو سره کار کړی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تېره ورځ د کاناډا د کډوالو چارو وزیر هم اعلان کړ چې د افغان ترجمانانو په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لومړۍ ډله کاناډا ته رسېدلې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو پرون پنجشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښته چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې څو اونۍ وروسته پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو 40 کاله پوره کېږي، هغه حملې چې په نتیجه کې دغه زندان پرانستل شوی دی. 15 وکیلانو بایدن ته په یوه استولي لیک ویلي چې د دغه زندان دوام د دغه هېواد پر شهرت یو داغ دی او هغه بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د دې هېواد ولتیاوې ځان منوي. په ګوانتنامو زندان کې نږدې 800 بندیان ساتل کېدل چې اوس شمېر یوازې 9 بندیانو ته رسیږي. دغه وکیلانو ویلي چې دغه بندیانو عمرونه زیات شوي او هم هغوی اوس کمزوري شوي دي. ولسمشر بایدن په جنوري کې د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې دغه زندان د تړلو لپاره پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه. په ګوانتنامو زندان کې یو مهم پیژندل شوی بندي پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو مشکوک اصلي تره خالد شیخ محمد دی. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمانځله او ښاروالي د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل اټومي وسلې چې د جګړو د ګټلو لپاره تولید شوي د بشري نابودۍ یو ګواښ دی او که هیوادونه په ګډه کار وکړي کولی شي چې هغه له منځه یوسو. پر هیروشیما د امریکا متحدو ایالتونو د 1950 کال د اګست په شپږمه لومړنی اټوم بم وغورځوه چې په نتیجه کې شاوخوا 140,000 کسان ووژل شول. درې ورځې وروسته دوهم اټوم بم پر ناګاساکي واچوه چې په نتیجه کې شاوخوا 70,000 کسان ووژل شول. دغو بمونو جاپان دې ته اړ کړ چې د همدې کال د اګست په 15 د تسلیمۍ اعلان وکړي.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
ولایت په ولایت خبرونه لا آزادی رادیو اوریز اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو خبر درلود چې د ولسمشر یو ویاند دوا خان میناپال د کابل په دارالامان کې وژل شوی دی. میناپال ډیره موده په زابل ولایت کې د آزادۍ رادیو خبریالو. په دې اړه کوشش کوو چې نور جزئیات هم پیدا کړو له تاسو سره شریک کړو. خو ولایت په ولایت راګرځو. وروسته له دې چې طالبانو په وروستۍ یوه میاشت کې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ ونیولې، د ولایت پر مرکز لشکرګاه ښار پراخې حملې پیل کړې. د ښار اکثره برخې نیولې دي. په لشکرګاه ښار کې د جګړو له کبله بېشمېره ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي. مهم اقتصادي مرکزونه سوځېدلي، ګڼ کورونه له خاورو سره خاورې شوي او ډېر ټپیان د جګړې له کبله روغتون او کلینیک ته تللی نه شي. ځینې خلک وایي چې مړي په سړکونو یا کورونو کې پراته دي، ځکه چې څوک جرأت نه شي کولی چې له خپلو کورونو ووځي. لشکرګاه ښار په وروستیو 20 کلونو کې ډیر آباد شوی و، خو اوس د دغه ښار په خپرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو کې پر لوړو ودانیو تور لوګی ښکاري. زرګونه ښاریان له ښاره په وتلو بریالي شوي، خو لا هم ډیر نور په خپلو کورونو کې بې اوبو او بې خوړو بند پاتې دي. د دې ښار د وضعیت په اړه په دې خبرونه کې د خپلو درنو میلمنو سره چې د هلمندو مدني فعالان دي خبرې کوو. خو مخکې تر دې چې په دې بحث پیل کړو، د آزادۍ رادیو د پخواني همکار او د ولسمشر د یو ویاند دوا خان میناپال د تیرور په اړه خبرې کوو. اجمل اند امداشي به په استودیو کې را سره دی او به ګوري چې د نور جزئیات څه موندلې دي. انسب د پیښې په اړه څه معلومات تازه ترلاسه شوي دي؟
چې افغان چارواکو تایید کړی ده چې د ولسمشر پخانه ویان د وستي حکومت د رسنیو د مرکز رئیس توا خان میناپال نن د کابل په دارالامان ساحه کې په داسې حال کې چې په یو شخصي موټر کې د کار خوا ته روان و په ډزو باندې پنخه شوی دی او وژل شوی دی. تر اوسه پورې جزئیات ډیر تازه دي، خو دا هم ویل کېږي چې یو بل کس ورسره ټپي دی. خپل دی دوا خان میناپال وژل کېدل په دې پیښه کې تایید شوی دی. دوا خان میناپال د ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې دورې د ولسمشرۍ له پیل راهیسې د ده ویان د ویان مرستیال او تل به د ارګ په استازولۍ باندې له رسنیو سره یې معلومات شریکول. په وروستیو څو میاشتو کې نوموړی که څه هم د دولت په استازیتوب باندې غږېده او رسنیو سره یې معلومات شریکول، خو یوه نوې دنده ورکړل شوې وه او هغه د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز عمومي مشرتوب و چې خبرې کولې. دوا خان میناپال د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان د تړاو یو له منتقدونو نه و او په دې اړه باندې پرله پسې هم په خپلو ټولنیزو رسنیو کې څرګندونې کولې او هم یې له رسنیو سره کولې. هغه په دې اړه باندې چې پاکستان او طالبان څومره اړیکې لري ډېر ټینګار کوه او همیشه به په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې هم له طالبانو او پاکستانی چارواکو باندې سختې نیوکې کولې.
او همدارس میناپال یوه موده بلکې په کلونو په زابل ولایت کې د آزادۍ رادیو خبریال و.
بلې، میناپال اماسې چې موږ ټول د ژورنالیستانو ورسره شناخت درلود، د سره به هم په ټلیفوني تماسونه ټینګول. د یو ښه شاعر او لیکوال و، له اره ډیر خشیرونه ویل خېلی کني کولی دی ازادي رادیو خبريال وو دی ډیرو کلونو لپاره دی حامد کرزی دی ولسمشری په ورستۍ دوره کې د کندهار ته ولاړ او څو کالال ته د کندهار د اطلاعاتو کلتور رئیس وو. د کندهار د اطلاعاتو کلتور له ریاست نه وروسته بیا راغی او د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند شو. یو بل شم چې له دواخان مینپال سره تړلی و په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت ویاندویان یا چارواکي ډیر کم چمتو کیږي چې رسنیو ته څرګندونې وکړي او خبرې وکړي. دواخان مینپال یوازینی کس و په دې ویاندویانو کې چې په ډیر اسانۍ ورته ټولو رسنیو لاسرسی درلود. ساده سړی و، ساده عمر یې درلود، په اسانۍ ځواب وایه او هر وخت او هر کله یې له رسنیو سره معلومات شریکول. تر اوسه پورې د دواخان مینپال چې یو لیکوال و، ویاند و او یو غیر رسامي کس و، د قتل یا وژنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. خو یوه یادونه مهمه ده چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی و چې دوی به د افغان حکومت په چارواکو باندې بریدونه زیات کړي. دا اوس معلومه نه ده چې د دواخان مینپال قتل دی همدغه خبرداری نه وروسته چې رامنځته کیږي د همدې خبرداری او طالبانو کړی او کنه نور څوک پکې لاس لري.
البته په کابل کې خصوصا چې کوم قتلونه کیږي د اکثرو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي.
بله، په کابل کې ډېری هدفي وژنې په وروستیو کې کیږي چې مسؤلیت او پړی څوک په غاړه نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ډېر شدت جنگ روان دی او د دواخان مینپال په څیر باندې ځینې کسان چې هغوی خبره لري، نظر لري، فکر لري او داگیزی خبری کهی له خطر سره مخ کیږي. په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې همدارنګه د لیکوالو، فرهنګیانو د قتل او وژنې په اړه باندې مثلا د پرون موږ له اوروزګان نه رپورټ درلو چې په چورې ولسوالۍ کې یو تاریخ پو، لیکوال او همدارنګه اقتصاد پو وژل شوی دی او د هغه مسؤلیت طالبانو باندې اړول شوی و، خو طالبانو رد کړه. وی ویل چې دا کېدای شي شخصي قضیه یو دوی په اړه باندې څېړنه کوي.
بله، د مینپال دغه وروستۍ جمله به مو یاده کړو چې تاسې هم ورته اشاره وکړه. مینپال د دې لپاره چې په خپله هم ژورنالیست و، نو له ځکه یې له رسنیو سره همیشه خبرې کولې، له ازادي راډیو نور رسنیو سره همیشه حاضر و چې خبرې وکړي، د حکومت معلومات و نور معلومات ورسره شریک کړي، برخلاف د اکثرو نورو ویندویانو، خصوصا د ارګ د اکثرو ویندویانو خلاف د همیشه نظر څرګندو خبرې کولې.
څاروان سب د رسنیو خبره راغله، تاسو د رسنیو یادونه وکړه. واقعا د دولت طرف ته د معلوماتو په ترلاسه کولو کې ګڼې رسنۍ وخت نا وخت له ستونزو سره مخ دي. لاغې جملې نه ازادي راډیو هم وخت نا وخت له دې ستونزو سره مخ کیږي او دواخان مینپال یو لاغ کسان نه و چې ډیر کله د موږ دغه ستونزه ځواب وله.
پرحال مننه ان صاحب له تاسو کور ودان را بشو بیرته خپرونې ته. د دې خپرونې چې هلمند ته ځانګړې ده، هلمند هم یو هغه ولایت ته چې مخکې مې په سریزه کې یادونه وکړه چې له سخت ناورین سره مخامخ دی، کوڅه په کوڅه جنگ دی، ودانۍ نړیږي، په ډیرو لوړو ودانیو کې اورونه بل دي، ډیر خلک وژل شوي یا ټپیان دي. اکثره جرأت نه کوي چې خپل وژل شوي کسان خاورو ته وسپاري یا ټپیان روغتونونو ته ورسوي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د خپرونې میلمانه دي مدني فعال او لیکوال شریف الله دوست، همدارس بل مدني فعال شاغلی آغا محمد قریشی، یو سیاسی شنان شاغلی بلال احمد خپلواک مو هم دعوت کړی دی، خو شاغلی خپلواک تر دې دمه ټلیفون ته ځواب نه وای. لیکن دو نور میلمانه مو شاغلی او دوست او قریشی دا شیبه د ټلیفون لارې را سره دی، دواړو ته هر کلی وایم. لومړی شاغلی قریشی، دا اوس تاسې د لشکرګاله حال خبر یاست چې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه ستاسو ټول اوریدونکو ته، سلام او درنښت. لشکرګاه په ډیر بد وضعیت کې ده، لکه څنګه چې تاسو جریان کیست، لتیرو څلور ورځو دغه جګړه ډیره زیاته ده. څنګه چې ملکی خلک له پخوا څخه هم په ډیرو غټو ستونزو کې راګیر و، دغه ستونزې څو چنده سوي دي، خلک وژل سوي دي، ان د روغتونونو، د امبولانسونو او هر خلک چې لا ژوندي پاتې دي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، وایي غذا، اوبه او نور د ژوند امکانات لاسرسی نه لري. هلته دومره بده ورځ ده چې پلار د زوی او زوی د پلار احوال نشي اخستلی. نو لشکرګاه په ډېر بد وضعیت کې ده. دغه وضعیت لپاره د لشکرګاه د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت او نړیواله ټولنه رسیدګي وکړي او لږ تر لږه په یو داسې ډول باندې د دغه جګړې چارې مهار کړي چې عامو خلکو ته زیان ونه وړي.
ډېره مننه قریشي صاحب. دو صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په ښار کې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه او درنښت تاسو د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته او ښاغلي ملګري قریشي صاحب ته. دا اوس لکه څنګه چې قریشي صاحب تاسو په جریان کې لشکرګاه چې په لوی ناورین کې دی، تر ټولو لوی ناورین دا دی چې روغتونونه تړل خو پرانیستې دي، درملتونونه تړلې دي، دوا او درمل نه پیدا کېږي، او نو د پرون راهیسې چې یوه ډېره لویه ستونزه د وینه نه پیدا کېږي چې زخمیان ته ورکول شي. همداسې زخمیان او ټپیان تر ډېره فرصت نه پیدا کوي چې هغه روغتونونو ته یوړل شي. د دې تر څنګ موږ یو دوه لوی بشري فاجعې او ناورینونه نور هم لرو. هغه دا چې میندې د زیږون دپاره روغتونونو پورې نه شي ورکېدلی، هغه په کورونو کې پاتې کېږي، هغه خپله تلفات لري، او دغسې که تاسې په جریان کې یاست خپله دغه د کورونا ناروغي چې ده دغه ناروغانو مریضان کړي، هغو ته درمل نه پیدا کېږي. په ښار کې خوراکي توکي کم دي. دا اوس د ښار په یوه څنډه کې یو لحظه ښار په طرف کې یو ساعت نیم ساعت کله خلک شانډه وباسي، هم د اطرافو څخه د ترکاري او سبزیجات راوړي، هغه سرواخې نور دوکانونه تړلي دي. نو خلک په ډېر لوی ناورین کې دي. تر ټولو لوی ناورین دغه روغتیایي خدمتونه دي.
ډېره زیاته مننه قریشي صاحب. په نن په دې ښار کې د غالیو یو مارکیټ، یو لوی ودانۍ ده چې تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي. دا سوځېدلې ده، او تر دې مخکې یو بل لوی مارکیټ و، سوداګریز مرکز و، هغه وسوځېدو. له دې داسې معلومیږي چې ډېری ودانۍ هم نړېدلې یا سوځېدلې دي. همداسې ده،
جګړه په شورځي کې ده، جګړه په مارکیټونو کې ده، جګړه په دوکانونو کې ده، د خلکو په کورونو کې ده. عملاً همدغه مارکیټونه داسې دي چې په یو مارکیټ کې د یو مارکیټ څخه د دولت کسان د جوربان کې، له بل مارکیټ څخه طالبان. یعنی هلته وضعیت دومره ترنګلی دی چې سړی خپل د لشکرګاه ښار خلک په دې نه پوهېږي چې کومه ودانۍ د چا په لاس کې ده، کومه کوڅه د چا په لاس کې ده. د دغه دوه درو مهمو جادو څخه پرته په ټول ښار کې وضعیت دومره ناورین تاوشی دی چې عام خلک هم نه پوهېږي چې یو چا د رشي پتانوي یا په ملکی کالو کې روان نه پوهېږي دا د دولتي کس دی او که غیر دولتي کس دی. نو په دغسې یوه ګونګ او خطرناک حالت کې بیا دوکانونه هم سوځي، مارکیټونه هم سوځي، او یوازې دغه د غالیو مارکیټ نه بلکې په لشکرګاه ښار کې دوه درې مارکیټونه اور اخیستی دی چې تر دا اوسه پورې لا هم دغه اور نه دی مهار شوی. په نورو برخو کې د خلکو کورونو ته صدمې رسېدلې، د خلکو مالونو ته صدمې رسېدلې، او خلک په ډېر یو بد وضعیت کې ده. تر دې اندازې پورې لکه مخکې چې دوسته بیا یادونه وکړله چې په ټول ښار کې په یو دوه درو کنجونو کې نانوایانې دي، هغه هم په ډېر لوړ قیمت باندې ډوډۍ ورکوي، او خلک رسېدګي رسې کولی چې ډوډۍ ځانته یوسي. ځکه دا جګړه داسې وه چې څو ځله لشکرګاه ته راغلې وه، بېرته به مهار شوې وه. دا ځل د خلکو د توقع خلاف لشکرګاه ښار ته جګړه داخل شوې ده، او دننه د خلکو په کورونو کې، د خلکو په سوداګریزو مرکزو مارکیټونو کې، او د خلکو په شخصي ملکیتونو کې جګړه روانه ده.
بله صاحب، ډېره مننه. دا شیبه سیاسي چارو شنونکی بلال احمد خپلواک هم د ټلیفون لاري را سره دی. خپلواک صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. شاغلیو دوست او قریشی د لشکرګاه وضعیت تناسب توزیع کړ، هغه مصیبتونه او مشکلات چې خلک ورسره مخامخ دي، حکومت توانونه چې پیش شوی دي، دې ته اشاره وکړه. تاسو کې د جنگي وضعیت په اړه وایئ چې فعلا موقعیتونه څنګه دي؟ طالبان په کومو ساحو کې دي؟ دولتي ځواکونه په کومو ساحو کې دي؟ په دې تیرو څلورو ورځو کې چې په ښار کې دواړه خواوې زور ازمویي، تر اوسه پورې د دوی په مورچو کې او د دوی په موقعیتونو کې تغییر راغلی دی او که نه دی راغلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارزونه مخکې تاسو ته او ستاسو د ازادي راډیو د لارې د افغانستان ټول ولست بلخصوص ټول نړۍ مسلمانانو ته، انسانانو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. وکنم د هلمند ولایت وضعیت، خصوصا د لشکرګاه ښار وضعیت په دومره بد حالات کې دی چې د خلکو نه سر خوندې دی، نه مال خوندې دی، هغه تجارانو جنسونه وسوځل سول، دوکانونه وسوځل سول، او بلند منزلونه ونړېدل په بمباریو کې. یعنی یو ډېر بشري ناورین دی، ډېر یو بد وضعیت دی هلته. دا چې دوه شپې مخکې افغان امنیتي ځواکونه کمانډویان هلمند ولایت لشکرګاه ښار دا دغه حالاتو د کابو کولو لپاره تللي دي، نو تر اوسه پورې داسې پرمختګ نه لري. د سیمې دوی ته کنټرول لاندې نه دي راغلي. ښار اوس هم د طالبانو په کنټرول کې دی، خو یوازې دا دی چې طالبانو تر اوسه پورې څو وخت ځان سکوت کړی دی، په خاطر د دې چې کمانډویان دي هلته دوی په تلفات کې ډېر دغه ډېر چشه ویني، جنګ ککوي، دوی ډېر دغه ویني، تلفات ویني طالبان. نو په دې خاطر باندې په کورو کې ځای پر ځای شوي دي، په بلند منزلو کې ځای پر ځای دي. طالبانو د قومندانۍ او د ولایت ترمنځ چې کوم سړک دی تقریبا 2 کیلومتره یا 3 کیلومتره کېږي، دغه سړک یې خوش کړی دی چې د قومندانۍ او د طالبانو د ولایت ترمنځ رابطه مات کوي. خو نورې سیمې ډېرې نه دي نیولي. طالبان اوس جنګ نه باندې کوي، پر بعضې سړکو باندې افغان امنیتي ځواکونه یا کمانډویان ګرځي، خو طالبان دغه مقاومت نه کوي ورسره. او تیره ورځ خپل طالبانو په خپل منځ کې خبرې په مخابرو کې سره کولې چې دا مشران دي دغه څخه ووځي، د لشکرګاه ښار څخه ووځي، چې کمانډویان راغلي دي. یعنې د دوی هغه مشران چې دغه کړی دي چې هغه د ښار څخه ووځي. خو نور کورو کې ټول طالبان ځای پر ځای دي او د خلکو د دغو څخه استفاده کوي، د کورو څخه استفاده کوي، او بلن منزلو کې ناست دي. او بعضې ځایو کې چې بیا د حکومت لاسرسی کېږي، هغه سیمې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، هلته هم دوی امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د خلکو د دغو څخه یې مورچې جوړې کړي دي، د جایدادو څخه یا د کورونو یا بلند منزلو څخه یې مورچې جوړې کړي دي. نو اوس دواړه یو بل ته په خزا کې سره ناست دي. نو نن سهار په لشکرګاه ښار کې د سایبري مارکیټ په نوم باندې یو مارکیټ دی چې هغه اور اخیستی و، د خلکو جایده دغه و، مالونه پکښې کې و، د غالیو مارکیټ و چې غالۍ پکښې خرڅېدلې، او نور موبایلونه و، نور شام پکښې خرڅېدل. دې اور اخیستی و تقریبا په میلیونو روپۍ خلکو ته زیان ورسېدی. نو وضعیت ډېر بد دی، تر اوسه پورې هېڅ کنټرول نه دی پر وضعیت باندې راغلی. پر حالاتو کې هېڅ نه ده، طالب په لاس کې دی، تر اوسه کنټرول مکمل نه ده.
ډېره مننه دو صاحب. په داسې حالت کې د ټولو جنگي قوانینو خلاف عمل دی دا چې ښکلي خواوې د خلکو له کورونو استفاده کوي، د خلکو په کورونو کې اړوي، یا د دوی له بامونو څخه ډزې کوي، یا په کورونو باندې بمباري کېږي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده او له ښکلي خواوو څه غواړئ؟
ډېره مننه. رښتیا هم جنگ په ښار کې دی او د کورونو کې دی، د خلکو په مارکیټونو کې دی. دغه اوس د سیاسار تړلی دی او په میلیونونو ډالر خلکو ته سره او تاوان اوښتی دی. د دې تر څنګ شپږ تلویش اووه تلویش درجې د هوا ګرموالی دی چې خلک د کورونو څخه وتلي دي. دا نه خیمې لري او نه هم د باد سرپناه لري. او د جنگ قوانین هغه خو واضح معلوم دي چې دا ما تاسو او دولس باید سپار نشي. دوی چې کومه لار بل سره لري هغه ورته وګوري، خو دولس باید قرباني نشي. زموږ ژغ هم دا دی چې دولس سر او مال باید خوندي شي. دغه اوس برک نشته، خلکو چې کوم برمې استلی دي یا څاګان لري دغه څخه اوبه نشي راایستلی. د څښاک اوبه هم نه پیدا کېږي، پاکې اوبه خو پرېږده. ماشومان دي، دا اوس کوچنیان د نسناستو په سال ناروغي باندې اخته دي چې مختوله د زخمیان لپاره د وینې د غنستلو دغه پروګرام وکړي. د زاړه سنجری او سپنسری چې دي، دا هم د خپل زړوالي په سبب باندې د خپل رقم رقم ناروغي سره اخته دي. نو په مجموع کې کسری وای د بشری ناورین هغه اوج دی په لشکرګاه کې. نو پر ښکېلو غارز موږ ژغ دادی چې رحم وکړي پر خلکو باندې، خلکو ته د سارو مال جان مرسوي. تاسو که د ځان لپاره هر ډول خپل هدفونه لري هغه ستاسو کار دی، خو موږ اصلا دغه د ولس خوندیتوب ته باید توجه وسي او دوی ته فرصت ورکول سي چې د خپل ناروغان تر روغتونو پورې ورسوي، او کوم مریضانو ته چې وینې ته ضرورت لري، چې دا نن اشد ضرورت و وینې ته شته چې په روغتونو کې چې وینه پیدا سي د زخمیانو لپاره، همداسې د هغو میندو لپاره چې اولادونه زیږوي دغه د لوی ناورینه سره مخ دي او دا سپین ږیرو سپین سرې نو او داسې خوراکي توکي نشته د دغو دپاره چې دوی رحم وکړي پر دغه خلکو باندې دوی ته د فرصت ورکړي دوی د هدف نه ګرځي او دوی ته د ساکښولو د ژوند کولو وخت ورکړي.
بله ډیره مننه قریشی صاحب. مخکې ښاغلی دوست وویل چې ډیر خلک بې ځایه شوي دي. څومره خلک به بې ځایه شوي وي؟ یعنی له ښاره به وتلي وي. او ښاغلی دوست ته اشاره وکړه چې هوا ډیره توده ده، 45-46 درجې ډیره وقنه چې ډیره توده هوا ده. او په دې حالت کې آیا هغوی کومه سرپناه به فکر کوي پیدا کړي وي او که به په دښتو په سړکونو پراته وي؟
یو شمیر هغه کمی کورنۍ چې یا په حکومت کې پیسې پیدا کړې دي یا د ځینو لارو پیسې پیدا کړې یا خپل پیسې لري، تجاران دي، بډای خلک دي، هغوی خپل کورونه کابل او ځینو نورو امن سیمو ته انتقال کړي دي یا کندهار ته تللي ځینې امن سیمو ته. خو هغه غریب او بیچاره خلک اکثریت یا ولسوالۍ ته تللي دي یا د لشکرګاه شاوخوا کې یو امن ځای ته تللي دي. خو داسې ډېر شمیر کورنۍ اوس هم په لشکرګاه ښار کې چې یو ساعت یو ځای وي بل ساعت بل ځای وي. داسې حالت هم د لشکرګاه خلک ویني هر ورځ چې ښځې لڅې پښې، ماشومان لڅې پښې، سپینږیر لڅې پښې، ناروغان لڅې پښې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالېږي. زما دوستان هلته شته، هغوی یوه شپه یو ځای وي، د ورځې بل ځای وي. چې هر چې کورو ته جګړه ولاړه شي د دوستانو کورو ته ځي، که د دوستانو کورو ته جګړه ولاړه شي بیا بل ځای پناه وړي. یعنی دغسې یو بدبخت وضعیت دی هلته چې سړی هېڅ نه پوهېږي چې موږ کوم لور ته روان یو او اخر به د ملکیانو او د عامو خلکو په سرنوشت باندې شي کېږي.
مده مننه کورودان مختر دي چاوریدونکو ته ورشو. شاغل خپل واک له تاسو څخه یو بل پښتنه هغه دا چې دا یادونه وشو چې تاسو په خپل وویل چې ځینې سیمې کوماندوز واکونو نیولې دي، مثلا هغه عمومي سړک تاسو یاد کو دي قماندانې یو دي ولایت ترمنځ هغه سړک چې دا دواړه برخې سره متصلوي، نو آیا په دې منځ کې ټپیانو ته زمینه مساعده شوې ده؟ آیا هغوی اوس کولی شي چې تر روغتونه پورې ولاړ شي؟
خبره دا ده چې یوازې خو ټپیان خو په داسې سیمه کې یوازې نه دي پراته چې هغه یوازې پر دې سړک پر غاړه باندې وي چې دغه سړک
منظور مې هغه سیمې دي چې هماغه سیمې دي هغه کورونه دي چې د دې سړک په شاوخوا کې دي. تمن چې په ټولو ښار کې خو به تصویبي عملیات نه وي پیل؟
نه نه، په ټول ښار کې دغه نه دي سوي. خو بیا هم دغه سیمه چې وایي دغه سړک ته دوی تر کنټرول لاندې دي چې هلته دوی د کومانیو د ولایت ترمنځ رابطه مد وکړي. عام ولسونو ته زمینه نه ده مساعده، خو بیا هم که پر دوی باندې ټکان کېږي، برید کېږي، نو امنیتي ځواکونه خو همدغه ته سینې سپر کړي دي. هغه خو ولاړ دي ورته یا په زرې موټرو کې تیریږي په ټانګونو کې. نو د عام ولسونو دپاره خو زمینه نه ده مساعده چې هغه ووځي. داسې کسان شته چې په کورو کې شهیدان ورته پراته دي، د خپل شهید تر اجرې پرې نسي وړلی چې په اجره کې دفن کړي، دغه کې خاورو کې وسپاري. او زخمیان ورته پراته دي چې هغه لکه دو صاحب چې وویل چې هغه د وینو ته شدیده اړتیا لري. هغه زمینه نه ده مساعده چې څوک راووځي دا یو مریض ته وینه ورکړي، نه په شپخانه کې وینه پیدا کېږي او نه هم تر شپخانې پورې زمینه مساعده ده چې خلک تر شپخانې پورې خپل مریضان انتقال کړي هلته ویسي. نو خلک به ډېر بد وضعیت کې دي، ډېرې ستونزې لري، ډېر مشکلاتونه لري. هیله ده چې که ډېر وخت نشي کولی، موږ د دواړو لور څخه د جنگ د شکل خو څخه دا هیله ده چې د یو ورځې 24 ساعته دپاره یا 24 ساعته د دوو ورځو دپاره اور بند وکړي، تر څو د خلک که د سرپناه ځای لري که نه لري، خو د شتو ته ووځي، ریک ته ووځي، یو بل ځای د یو بل قریب کره یو دوست کره ولاړ شي. هلته په اوس هم په لشکرګاه کې بعضې کورونو کې چې امنیت ډېر خراب دی، بعضې ساحې چې هلته ډېر ټکو ټکو جنګ نشته، خلک ورغلي دي هغه کورو ته. په یوه کور کې 15 کورنۍ هم اوسېږي، په یوه کور کې 10 کورنۍ هم اوسېږي. هلته مجبوره دي خپل قریبانو خپلوانو ته ځای ورکړی دي چې وضعیت هلته ډېر بد دی. نو زما هیله ده چې دواړه لوري که تل اوربند نسي کولی یا دا دغه دوام نیسي، دا جګړه دوام نیسي، نو د دو شواروز د پاره یا یو شواروز د پاره د خلکو ته ټولو ته خبر ورکړي دوی لارې باندې خلاصې کړي چې تر څو خلک د ښار څخه ووځي، بیا دوی هلته خپل زور سره وازمایي. نور هر څه د بینه ولاړه، هر څه خراب شوي دي. که نور جنګ کېږي نور به هم خرابېږي. د خلکو مالونه لوټ سوله، د خلکو کورونه بمبار سوله، د خلکو کورو څخه اوس داسې شوي دي چې سنگرونه جدی جوړ سوی دی، دیوالونه نړیدلی دی، د کور د وسیدو خونه نړیدلی دی، نه ډیر بد وضعیت کې دی. نو هیله ده چې دا دواړه لوري د څو وخت لپاره اوربانو کې د خلکو ته زمینه مساعده کې چې هغه ووځي یا نور ولایتو ته ولاړ شي یا اطراف ته ووځي، ولسوالیو ته چلته جنګونه نه وي او خوندي ځای ته ولاړ شي، در څو هلته مالونه خو دلته لوړ سول خو یوازې هلته سرونه بچ.
بله ډیره مننه. شغوښتنه ده که شکیل خواهی ومنی او په نور دنیا کې هم داسې ده چې کله جګړه ډیره تیزه وي او یو خوا هم نه بریالی کیږي نو بیا موقتی اوربند کوي، حداقل د ملکیانو دومره خیال ساتي، دومره توجه ملکیانو ته کوي چې هغوی حداقل خواړه ترلاسه کړي یا درمل ترلاسه کړي یا خپل سرونه وباسي. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو درنو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوم. او زموږ میلمانه دي مدني فعال او لیکوال ښاغلی شریف الله دوست، مدني فعال ښاغلی آغا محمد قریشی او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی بلال احمد خپلواک.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ټلیفون شمیرې د 0992235340 بل شمیره د 0972255 د سکایپ له طریقې هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. رادیو ډاټ ازادي اول د ټلیفون لارې یو اوریدونکی دی، تاسو ځان راو پیژنئ. ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. مهرباني کوئ صاحب، شاید زما ژغ نه اوري او دوی هم خبرې نه کوي. د سکایپ له لارې هم یو اوریدونکی لرو، تاسو ځان راو پیژنئ.
سلامونه او نیکې هیلې محترم تاسو ته او تاسو میلمنو ته.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. له کوم ځای؟
کابل نه مې اړیکه نیولې، محیدین خبرې کوم.
ښه محیدین صاحب، مهرباني.
مننه. لکه څنګه چې میلمنو ویلې، دغه د جګړې اور په هلمند کې ډیر شوی دی او متاسفانه چې ټول تلفات ملکی خلکو ته اوښتي دي. نو حداقل که نور څه نه وي، هغه د ملکی خلکو لپاره د یو ورځ یا یو څو ساعت اوربند وکړي چې د ملکی خلکو لپاره لارې خلاصې شي او دوی خپل زخمیان او مړي خپلو ځایونو ته ورسوي. نو دغه غوښتنه مې وه.
ډیره مننه محیدین صاحب. کور ودان بل اوریدونکی لرو، تاسې ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي. له کوم ځای خبري کوي؟
پتن خبرې کوم. لغه نه ما دا هغه ارزو ده د کوم اعلان چې سمې سعادت کړی چې باسي تاسو لکار او تیا او خار خاري کې موږ ډېر شدیده جګړه کوو. نو دا چې په لکاو لکاو خلک باسي لکار ودې تای نه ودې لکار او تای دوه ځاتې د اوریال په باغران کې خپل مشاکره کې ورته طالبان په دروازه یې کوټه کوټه دی ورې دی ورته معلومه کی چې دای له کاو له کاو خلک باټ خدای دای خپل واته سو نفر له کار نه سي استل خپل اسکر او دا غادي و باټ اتي دی ورې او لاس باغران کې اپ مساکله کې خو ټول سیمه ورې دی ورته معلومه کی چې هر رقم کی دا هغه رقم دی.
ډیر مننه. مننه سې سو خبرې دې مت تکرار او یو ځل دی وکړې عین خبرې دې بیا بیا تکرار کړې. ډیر مننه. بل اردن کې ته نوبات ورکو او خوشاله بشو چې د هلمند خپل اوسیدونکو کې ټلیفون وکي د خپل سترګو لیدلې حال بیان کړي. مهرباني کوي آزادي رادیو. مهرباني کوي د تاسو ټلیفون لکه چې قطع شو. خیر بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې. آزادي رادیو د خبرونه ولایت په ولایت ده او هلمند ته ځانګړې ده. اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې. متاسفانه چې دوی ټلیفون قطع شو خو بل یو ته باور شو. ځان راو پیژنې رادیو لری شي، ل رادیو لری شي کې بیا مجبوری شو چې تاسو ټلیفون قطع کو. ل رادیو لری شي لطفا. مهرباني خبري وکي اوس.
بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوروادان سلامت اوسئ. اجازه ورکړئ چې د هلمند خپل اوسیدونکو کې ټلیفون وکړئ. تاسو د کله د کندوز نوبت راغی بیا تاسو ټلیفون وکړئ. که د هلمند په ځانګړي ډول د لشکرګاه اوسیدونکو کې ټلیفون وکړي نو خوشحاله بسو. مهرباني کوئ آزادي رادیو. لرادیو لری شی لطفا کنی بیام مجبوری جوی چی ستاسی تلیفون قطع کن. خیر دوی هم لکه چه تلیفون تا جوابو نویو او ده تلیفون آوازیم تید نکو ده سکایپ لاری یا وردون که لرو زن راو پیشنه یا آزادی رادیو
سروان سه محترم سلامونه تاسو ته غواګم ملګری چې ازادینا زما واست اواز ته غوګ دی او ټولو مینوالو ته خاص انګړی سلامونه کوم دا
وخت نیک مرغه مهرباني کوي مهرباني لکم ځای
قربان دې شم سروان صاحب زه خو اسد الله صافیم د لغمان نیم رازم سروان ته ګوره هلمند چې موږ څومره فکر کوو کنه د ډیرو غټو ولایتونو نه یو ولایت شمیرل کیږي چې سروان سه محترم دې ته قوي اداره پک
الی آواز مو ناوری دل کیشی متاسفانه
پردی ساروان سب دما آواز خود درزی سا
آواز مو رازی خود پا منز که قطع کیشی ادامه ورکی
آمانن ساروان سب دما لن نظر داده چه هل تا پردی بچی و جلکی گی ساروان سب محترم ولی پختنه نشته دا دا چه قماندان دامنی و لسوال و دا طول مونگ تا اسه دا رسانه یو ته ټولو ته بس دوکي ورکی چې په هغه کې آرامي ده دا وسم زه د اردو سربازانو سره ملګرو دوستانو ته منګ خپلوان دی ته په هلمند کې زنګونه مرته وهل ساروان سه بیس حالات ډیر خراب دي بس ورو عوام بمباری کی دغه مسلمانانه خو مسلمانانه سوګم پختنه نه کې دی په خلکو سترګو کې
صحیح سو ډیر مننه کور ودان سلامت وسې یو بل اوریدونکو د ټلیفون لاري اورو بیا به ورشو ملمنو ته خبري وکي
سروان صاحب سلامونه تاسو تاسو ګران مېلمه ته سروان صاحب ته باور کړه ټول ورځې کې په فیسبوک او انټرنیټ کې موږ اورو تاسو سره دوست سره اورو دا ډول خاص ته اردو د کټالوګ د ځوانانو جرګیزي افغانانو جرګیزي پر څه پښتانه کټلان کیږي دا خو یې تاسو خپل ولسم تر غنی ملامت او مچ سولې ونه کوي دا ولیا ز پر مخ راپوم یاد دې جوړوم پرې څه کې د باندې تر کنا کنا سره غلا وې پر دې مخ کې موضوع ته سروان صاحب او زما د ملت سوال دی چې زهر فلک دار په فلک درنه وي ملت هغه سره ولاړ فلک درنه ده او څه دې معلومې طالبان فلک درنه ده حکومت هغه سره ستاره چې قانون مولانه شي نو ته خلی ولایت یو
مننه ډیر مننه اواز مو ډیر واځي نه دی خو هله چې زموږ ملمنه تاسو په خبرو پوښیوي بي اوس به ورشو ملمنو ته لمړی قریشی صاحب تاسو تبصره سره لمړی اوریدونکو خو دې اوربان غوښتنه وکړه دا غوښتنه خپلواک صاحب هم وکړه چې اډیقل یو موقتی اوربان دې دواړه خو به وکړي دا چې فکر کوي چې دواړه خو په اوسنی حالت کې چې په کوم حالت چې فعلاً په لشکرګاه حاکم دی په داسې حالت کې اوربان ومني
څه فکر نه کوم چې یو لنډمهاله اوربان دی هلته شونی وي او دواړه لورې ډېر په زور کې دي او هغوی جګړه کوي او په دغسې یوه حالت کې فکر کوم لنډمهاله اوربان د ممکن دی خو دغه ستونزه ورته په کندهار کې هم شته خو ممکن په یو څه تفاوت باندې دې ته ورته په بغلان کې دغه ستونزه ده او د هېواد په ګوټ ګوټ کې دا مسله ده کچیرته موږ غواړو چې یوې ښې حل لارې ته ورسېږو هغه دا ده چې ټول افغانان په یوه ژبه ووایي چې جګړه د حل لاره نه ده کچیرته جګړه د حل لاره وایي تیرو څلوېښتو کلونو کې به افغانانو ډېر ښه ژوند لرلی ښه خبره دا ده چې ټول لورې توافق وکړي او په دې باندې توافق وکړي چې د مذاکرې میز یوازنۍ د حل لاره ده او د مذاکرې پر میز باندې موږ یو حل لارې ته رسېدلی شو نو موږ ډېر امیدواره یو چې هم افغانستان کې سرتفری اوربان وسي چې هم د هلمندیانو او هم د هر افغان سر خوندي سي او هم په ځمن کې د مذاکراتو له لارې موږ د افغانستان دغه اوږدمهاله او بحراني جګړه او لانجه حل کړو او یو باثباته یو منظم سیستم ولرو چې ټول خلک پرې راټول شي او ټول خلک قناعت پرې ولري
بله سلامت اوسه شغله دوست بل اوریدون کې مو ویل چې د په هلمند کې د میوان قلو اردو قماندان وویل چې خلک دې له شاره ووزي د په نظر دا ښه غوښتنه نه ده باید خپل اردو دي ووزي ځواکونه دې له شاره ووزي فکر کوي چې دا مناسبه حل لاره ده
یا زه اصلا جالبه ده چې د ثانیت سره ګوري طالب وای وای د حکومت ته صحیح سو ووزي حکومت وای د طالبان ته صحیح سو عملا دا خبرې دي دا ووز وصوله ساریان دي چې چیرې ولاړ شي پرمځکه باندې ځای نشته نو هغه ته د دې سایه سوز دا وای د دې سایه سوز او چیرې ولاړ شي تاسو وګورئ دا دغه اوس په عمومي توګه شار ور اخیستی دی. دا اوس ووټ شروع دی پر شار کې ورګل سوی نه دی. دا اوس هم بلیږي او دا چې څومره غزیږي او قرباني ولسته یا ړندې بمباری دی، یا ړنده پیرونه دي، یا هر ډول چې دی. نو دغه اصله ده لاره نه اوس لګوره که چیرې دا کمانډان صاحب دا خبره کوي نو ته خو به امکانات لرې، نړیواله ټولنه به دې تر شا ولاړې. د دغه خلکو دپاره چې ته واووزه د دغه لپاره لږ تر لږه یوه خیمه لرې چې هغه د باندې ووزي. دا اوس په کوڅو کې د دیوالو سایې ته ناست دي، یا د یو درختې سایې ته ناست دي، ماشومان یې مریض دي، دپاره کم رقم ناروغۍ اخته دي، خوراک نه لري، تشاک نه لري، د تشاک پاکې اوبه خو پرېږده، حتی د تشاک اوبه هم نه لري، وچه ډوډۍ هم نه ورسېږي. بیا هم هلته دغه سیمه ییز دودونه دي چې یو د بل لاسنیوی کوي، چې هغه یوه ګوله ډوډۍ چرکوي په یوه کور کې وکټې هم شته. دا خپله دغه ډېره لویه تجمع رقم رقم ناروغیو مریضیو لامل کېږي او د اوږد مهال دپاره خپله دا یو لوی ناورین رامنځته کوي. نو زما په ټولو کې پر نړیواله مرستندویو ټولنو غږ دی چې د خوراکي توکي واسطې د دې ناورین په روغتیایي ټولنو مې غږ دی چې درملو دوا واسطې او د وینې په برخه کې او پر شتېلو غارم غږ دی چې د ولس سر او مال ته پام وکړي او ولس نور قرباني نه کړي.
ډېره مننه ښاغلی خپلواک. د وروستي اورېدونکی چې هغه هم خپلواک نومېږي او همیشله هرات ټلیفون کوي او همیشه هم د طالبانو ننګ کوي. دوی ویل چې ولسمشر غني ملامت دی چې اوربند یې ونه منو، اصول یې ونه کړه. او دوی دا هم ویل چې هغه خوا چې پله یې درنه وي هغه خوا ته دې ټوله واک او قدرت ور وسپارل شي، دا بله خوا دې له واکه تیر شي. او د ده په نظر اوس طالبانو پله درنه ده، حکومت له حکومته تیر شي. ورته دوی ته څه وایست؟ تاسې مر سره موافق یاست؟ بلال احمد خپلواک صاحب
ډیرو بخش ما فکر وکړ بل چا سره.
بله تاسو ته
خبرې کوي،
مهرباني.
او ډیرو بخش که تاسو یو لري دا سوال تکرار کړئ.
وروستي اوریدونکو ویل چې ولسمشر غنی ملامت دی چې سولې ونه منله، او بلې دا ویل چې هغه خوا چې پله یې درنه وي نو بله خوا دې واک ور وسپاري. د ده په نظر د طالبانو پله درنه ده، حکومت له حکومت ته تیر شي او طالبانو ته دې واک ور وسپاري.
دا به ممکنه نه وي او دا به د حل لاره نه وي چې طالبانو ته واک ور سپارل کېږي. دلته موږ یو اردو لرو، دلته یو منظم سیستم شته او پس بل خبره دا ده چې دلته شل کاله خلکو قرباني ورکړي دي د بیان د ازادۍ لپاره، د جمهوریت لپاره او نور دغه لاسته راوړنې چې په دې حکومت کې شته، د دې لپاره ډېرې قرباني ورکول شوي دي. دا که شل کاله بعد برته طالبان ته واک وسپارل کېږي او عین هغه د شل کالو مخکې موضوع وي، څلورویشت کاله مخکې چې طالبان پر سر د قدرت وو، نو بیا د شل کالو قرباني هېڅ معنا ونه درلودله. نو ښه خبره دا ده چې دواړه لوري په خپل منځ کې سره کښېني او توافق وکړي، پر یو داسې حکومت باندې توافق وکړي چې د دواړو څخه یو تر خپل غوښتنو تېر شي، یو څخه بل لوری تر خپل غوښتنو تېر شي، او یا که هغه څه نشي کولای دوی دوه واقعیا موافقې ته دواړه لوري نه شي سره رسېدلی، ځکه د قطر خبرې وې چې دواړه سره کښېنو څلسو میاشتې جریان وکړي خو تر اخره جنګ نور شدت وموندی خو لاسته راوړنه نه درلودله. نو زما په نظر ښه خبره دا ده چې اوس عادي زیاتې سیمې اوس د طالبانو تر ولکې لاندې دي. پخوا که طالبانو دا ادا درلودله چې موږ ښارونه یا ولسوالیانې ټولې د حکومت سره دي، یا که انتخابات کېږي یا چش کېږي، نو دا به د دوی په ګټه باندې هر څه کېږي، یا سیستم ګرده د حکومت په لاس کې دي. ښه خبره به دا وي چې په ټولو ولسوالیو کې او په ټوکلو کې په ولایتو کې انتخابات وسي، داسې انتخابات وسي چې هغه شفاف وي، او دغه څخه یو لویه جرګه جوړه شي، او لویه جرګه د افغانستان لپاره تصمیم ونیسي، او د افغانستان سرنوشت هر وخت که د افغانستان ولس خپله نه وي معلوم کړي، د بهرنیانو معلومېدل یې هر وخت د افغانانو په زیان تمام شوی دی. او دلته هیڅوک هم په افغانستان کې نه غواړي چې دلته د بهرنیانو لاسوهنه وکړي. طالب هم د دې څخه ډار لري چې په دې اوسني حکومت خارجان سپورتی نو دلته بارنیانو لاس به بارنیان دلته استخباراتی او نظامی او نور حضور دلته ولري نو موږ هم دا نه غواړو ولسون هم دا نه غواړي شاید حکومت کې بعضی کسان غواړي بعضی به نه غواړي ښه خبره دا ده چې د ولسونو په لاس باندې قدرت ورکول سي ولسونو ته د افغانستان د راتلونکي لپاره سرنوشت افغانستان ولس خپل وټاکي
بله نو آیا طالبان په انتخاباتو باور لري او خو همیشه انتخابات رد کړی دي
خو طالبان زما په نظر په دې بې باور دي چې ټول سیستم د حکومت سره وي او هر څه د حکومت سره وي موږ تر اوسه په اطرافو په کلي کې ژوند کړی دی او هغه خلک زموږ څخه د اطرافو د کلي خلک راڅخه راضي وي هغه د رایې په ورکولو بېخي نه پوهېږي هغه په دې چې باندې یقین نه لري هغه انتخاباتو ته نه راوځي د ښارو خلک رایې استعمالوي او هغه اکثره د حکومت په ګټه باندې استعمالوي نو زه وایم چې ټول خلک یعنې جبري چې د افغانستان ملت ته تقریبا در 50% اضافه خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي چون چې په دې کې زیاته برخه د طالب تر ول کې لاندې په ښارو کې به 10 میلیونه کسان ژوند کوي نو افغانستان 30 میلیونه نفوذ لري
ډیره مننه مننه خپل واکسپ اوس تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو ډیر خلک به ځای شي ويم دي په دې خبرونه کې دا یادونه وشوه او شاید ډیر خلک دی اوغه ساحو ته تللی وي چې د طالبانو په کنټرول کې دي لکه ولسوالۍ دو صاحب آیا په دې اړه معلومات لري چې د طالبانو ساحو ته چې خلک تللی دي طالبانو له خلکو سره څه مرسته کړې ده د خوراک د سرپناه یا په بل برخه کې اوس خو لکه څنګه چې مخکې خپلواک صاحب ویل طالبان ډېری ساحې په کنټرول کې لري بندرونه په کنټرول کې دي ګمرکونه په کنټرول کې دي شاه عواید هم لري
دخلو څخه مونږ دې اوریدل چې د دوی سره د مرستې شوی خو یو شی چې دی په اغوستمو کې اوس جګړه نسته او خلک کولای شي چې په کټه راووځي او هغه عادي ژوند وکړي او کوم خپلوان چې لري د خواخوږي لمخې یو د بل سره مرسته وکړي
بله قریشی صاحب ستاسو معلومات څه دي آیا طالبان لکه دا ډول مرستې او یا نور عامل منفعه خدمات خلکو ته وړاندې کوي او کنه
سروان صاحب تاسو پوهیږئ چې خدمات یو سیستم غواړي یو اداره غواړي مدیریت غواړي منابع غواړي دا ټول هغه مسایل دي چې عملا طالبان په لاس کې منابع هم وي د هغوی د مدیریت توان اوس له دوی سره نشته دوی نشي کولای چې په کلو بانډو کې د روغتیا سیستم هغه سي معیاري مخته یوسي چې څنګه د خلکو اړتیا وي دې تورته د معرف سیستم دې تورته د نورو سیستمونه هغه سیستمونه چې هم په نیمځوان د بڑا باندې په کلو بانډو کې فعال دي هغه ماغه سیستمونه چې له خاص موجود و لستر لږه د خلکو غرسنه د ټولو څخه داده چې د عام خلکو ژوند هغه وخت مسلون کېدلی شي چې یو سرتاسري سولوي او یو سرتاسري ملي سیستم موجود وي چې د ټول خلکو پر توافق وي هغه صورت کې بیا یو دولت کولای شي چې خدمات
لیکن قریشی صاحب یو خو سیده چې تاسو د کلینیکو پروژې خبره کوي یو داده چې عاجل مرستې دي چې دولت په ځینو مواردو کې کوي یا نړیوالې مرستندوی مؤسسې کوي سوال داده چې په دې برخه کې آیا دوی کومک کوي خلکو ته غله ورکوي خوراک ورکوي سرپناه ورکوي په دې برخه کې او دوی د هر ولایت لپاره والی لري ولسوال لري دا شانې ټاکلي دي
کلی او باندې کې هیڅ ډول خدمات نشته یوازې یو ډول خدمات شته هغه د سره صلیب نړیواله کمیټه په کلو باندې کې چې څوک وژل کیږي هغه ملکی دي که نظامی دي او که غیر نظامی دي هغه په مرکزونو کې خلوي تخپل ځای کوي همدا یو خدمت شته چې موري ورسول چې هغه هم پر وخت باندې رسول کیږي کله کله دا شي چې بخې مور بوې نیولې به دوی انتقال کوي همدا یو خدمت شته بل هیڅ ډول خدمت د عامو خلکو لپاره نه وړاندې کیږي
بله ډیره مننه خپلواک صاحب تاسو ته درګرځم څه اټکل کوي چې د هلمند د خوسند مرکز دا جنگ به په لنډو ورځو کې پای ته ورسیږي
دا که ارول ار اډاله دغه لپاره جنگ کوي چې بریا ته به ورسیږي زه فکر نه کوم چې دا به ممکن وي ځکه د مخزم توجه وسه دغه تعوش دی لشکرګاه تعوش دی چې هغه یو د کمانډویز واکونه یو ور دلیږلی و هغه وسم د لته ځای پر ځای دی او که جنگ نورم شه د ممی شاید نور کسان راول ستول شي و انمنته نو او طالبان هم د تخپل ټول زورې ازموي چې باید دغه دوی د لشکرګاه شهر ونیسي نو که نیسی هم هر داله بریا ته رسیږي کنه به کیږي په لشکرګه کې، نو هغه په ډیره غټ قرباني باندې ویم به خپل هغه قرباني ورکی هم به هم لسونه په شکل ډیره قرباني ویني. خو د لشکرګه خلک خصوصا د څو نفره کمانډانان چې دي چې هغه دغه سره چې طالبان هم کدا کسان ونیسي ژوندې ونیسي هم ما په نظر ژوندې نه پرېږدي، خو هغه کسان د خپل سر دې ته ایښی دي چې موږ به دره ساعته پرې جنګیږو تر څو ژوندې یو. نو که هغه دومره قدر مقاومت کوي ځکه ډېر بد فشارونه پر لشکرګاه باندې راغله، دا څو ورځې ډېر فشارونه راغله چې هغه مس تسلیم سوله او نه جنګ پرېښوي، نو اوس هم د مطمئن یم چې هغه تر هغه ساعته پورې د خپل وین تر اخري ساعتکې پورې د مخالفینو سره جنګیږي، خپل د مقابل لوري سره جنګیږي، په اسانۍ سره یې نور پرېږدي. او که طالب هم باسي اوس حکومت په زور باندې، زه فکر نه کوم چې په اسانۍ سره دې ووځي طالب، ځکه په کورو کې ځای پر ځای شوی دی، په ټول ښار کې دوی دغه سوي دي، ځایونه یې ځان ته نیولي دي، دغه ځای څخه یې په جنګ ایستل ډېر ستونزمنه خبره ده، ډېر مشکل به وي. نو که چېرې خپله همداسې فشار باندې راشي همدغسې ښار پرېږدي، هم به د دوی لپاره ګټه وي، هم به د ولسونه نه وي پکښې کې زیانمن شوي، ځکه په ښار کې جنګ د ولسونو د تباهۍ لامل ګرځي، ولسونو ډېر زیان پکښې کې ویني. نو ښه خبره دا ده که حکومت نه پرېږدي لشکرګاه، طالب تر شا شي او داسې برته پرېږدي.
بله ډېر مننه قریشي صاحب، ستاسو اټکل سره چې په لنډو ورځو کې به د لشکرګاه جنګ ختم شي، او که فکر کوئ چې تر هغو پورې به دواړه خواوې جنګ ته دوام ورکړي چې ټول ښار لوټه لوټه شي؟
دا د دواړو لورو په امکانات پورې اړه لري، ځکه کوم چې تاسو سره خطرناک جګړه غدا چې هغه د کلو باندو کې وي او یا د خلکو په کورونو کې وي، دغه ډول جګړه چې کوڅه په کوڅه باندې جګړه وي، کور په کور جګړه وي، او مارکیټ په مارکیټ باندې جګړه وي، او اکثریت کې می سمایونو باندې فرصت شي، نو زه فکر کوم چې ژر امید نشته چې دا جګړه به پای ته رسیږي، خو احتمال شته چې د دوه اونۍ په اوږدو کې به دغه مسله یو طرف ته شي، او په لشکرګاه کې بلښت لږه بیا خلک خپل کورونه راستانه شي.
بله ډیره مننه. او دوست صاحب، تاسو څه اټکل کوئ؟ تاسو هم له ښاغلو خپلواکو قریشي سره موافق یاست که بل نظر لرئ؟
تر اوسه پرې خو چې موږ صحنه وینو، په صحنه کې شکیل غاړي ټوله په ډېر شدت روان دي، او ټوله د بری لپاره خپل حد الوس توان کوي، خو بیا به وایم چې دغه د وس او د دوی د توان شدت او خفت دا پر ولس باندې مصرفیږي. ښه بیلګه موږ د نن سهار وور دی چې تر اوسه پورې د لشکرګاه ښار په زړه کې د صابري مارکیټ چې د کالونو نور دا اوس هم روان دی، دا اور دا دی. نو که دغه رقم حالت وي چې دواړه کوشش کوي د خپل بریا دپاره او هیڅ تن نه یږدي، نو دا 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 به نور پیچلی کېږي، دا جنګ به نور پیچلی کېږي او ځان دی ولست رسیږي. نو زموږ پر شکیلو غاړو ژغ دادی چې افغانان یاست راسي یو پر بل باندې زرسوی ولرو، که اوس مهال وربند نسو کولی لږ تر لږه پورې دغه سې د یوې ورځې یا دوه ورځې یا درو ورځو لپاره یو وربند اوسي، تر څو دا کسان عام ولس یو څنډې ته سي او مصاري لږ تر لږه خوندي سي، مال خو هغه دی اوس هم لولو پکیږي، او د دې به هیڅ توکم د دې ځان
ډېر مننه
تاواد هیڅ توکم مرتوار نه کې په خوښ نه تر
سلامت اوسه. خپلواک صاحب، طالبانو مخکې کندوز ښار د لنډ وخت لپاره نیولې، د فرای هم د ډېر لنډ وخت لپاره ونیولې، لیکن کله چې پوه شول چې نشي ساتلی تریو وتل، لیکن څه فکر کوئ چې لشکرګاه د دوی لپاره څومره اهمیت لري، خصوصا که په داسې شکل سره دوی نیسي؟ یا د دولت لپاره څه مهمه ده که ټول 80% نیوي فیصد هلمند طالبانو نیولې دی، نو دا یو لشکرګاه ښار چې د دوی په لاس کې وینو څه اهمیت ورته لري؟
لشکرګاه هلمند ولایت چې دی د افغانستان له سمه برخه تشکیلوي د مساحت له نظره او ډېره ستراتیژیکه سیمه ده، نو په دې خاطر باندې حکومت هم نه غواړي چې هغه سیمه ژر د لاسه ورکړي، باید پراغه که پر ټول هلمند باندې نه وي، یوازې لشکرګاه ښار باندې دوی حاکم وي، چې تر څو د ولایت نوم باندې یاد دی چې د ولایت مرکز یې زموږ په لاس کې دي، او د طالبانو لپاره مهمه سیمه ده، ځکه دوی اکثره هغه د هغه ځای څخه دي، د طالبانو او طالب چې دی نصري سرچینه هم د هلمند څخه اخیستل کیږي. نو په دې خاطر باندې دوی چې کوم نور ولایتونه لکه کندوز ولایت مثال تاور کی، فراه ولایت او بادغیس ولایت ولدې مثال تاور کی، هغه داسې و چې یوازې طالبان ته شاره پر راله، په شار کې چې کوم هدف ترلودي باید دوی کې مبسونه مات کړه، هغه هدف او لشکرګاه چې دی، لشکرګاه د دې لپاره ډېره ستراتیژیکه سیمه ده، او لشکرګاه زما په نظر دوی لکه څنګه ولسوالۍ چې د لشکرګاه ټول سکوت کړی دی، تر اوسه پر هغه باندې حاکمیت لري. نو دوی غواړي د لشکرګاه شار هم سکوت کړي، چې د هغه خوا څخه د حکومت دغه راټول کړي، حکومت په هلمند کې ماونه وسیږي. نو د هغه څخه به راځي بیا د لشکرګاه څخه خپل تشکیلونه جوړوي، پر کندهار به پلان وي، زابل به پلان وي، نورو ولایتو به راځي، به د چا ستاسو د هغه خوا څخه دغه راټولوي. نو ډېر مهم ولایت د دوی لپاره لشکرګاه ډېر مهم ځای استعماله.
بله، ډېره مننه د سیاسي چارو شنند ښاغلی بلال احمد خپلواک، مدني فعال ښاغلی آغا محمد قریشي، او عبدالرز مدني فعال او لیکوال ښاغلی شریف الله دوست چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډېر منندویو چې ټلیفونونه مو وکړل او خپرونه مو واوریدله. په بل سات کې به ظریف نظر وي در سره بل خپرونه سری پل او همدارس بامیان ولایتونو ته ځانګړې ده.
دنیا حکم چلون کو خلقو ایٹم بم طاقت لرون کو خلقو دنیا زمون گایو شریک کلے دے زمون پکلی کی شرم چھوڑوئی زمون پکلی کی شرم چھوڑوئی زمون پکلی کی شرم چھوڑوئی زمون پکلی شرم جوڑوئی زمون پکلی کی شرم جوڑوئی زمون پکلی کی شرم جوڑوئی زمون پکلی کی شرم جوڑوئی The leaders of the world The possessors of atomic power. This world is our shared village. Don't bring violence to it. Why? Why break the silence in it? Please, please, don't break the silence in it. Please, don't break the silence in it.
دخپل هر سودا بس بخاطر ژوند لسن بنا سزا مور کوي دنبی ژوند دنبی فکر پټال غلامی تصور مزنگوي مونږ خوب نو ل تصویر جوړو زمون دلاس قلم مور زوي زمون پکلی کی شرم جوړوي 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 زمون پکلی کی شرم جوړوي
Just for your own greed and lust don't punish innocent lives Children, mothers and wives Don't give slavery to our liberal thoughts We're drawing new dreams and hopes Why are you snatching that pen from our hands Destroying our lands
رنگ نور تخلا گانو دنیا
لگی لگی فضا کے مبدلو دات کلو نو ما شمانو زاکو دسرو بادنو پڑیر موت روئے دات نازنو ادا گانو نڑے دبدرنگی پدڑو ما خڑوئے زمون پکلی کی شرم جوڑوئے زمون پکلی کی شرم جوڑوئے